یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو په خیر دی. ازادي رادیو غرمنی خبری مجله ته خراغ لست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د وری حمل شپړسمه ده چې د 2022 میلادي کال د اپریل 15 سره برابر ده. د خبرونه د خبرونو په لنډی سپیلو، په افغانستان کې د منځنۍ ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز 200 ورځې نن پوره شوې. طالبانو د هلکانو او وړو نجونو ښوونځي پرانیستل، خو له شپږم ټولګي پورته نجونې بې برخلیکه پرېښودې. د طالبانو حکومت له کورنیو او نړیوالو فشارونو سره سره تر اوسه د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستي. د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي ملالی یوسفزی پلار په افغانستان کې د ټولو نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې. ضیاءالدین یوسفزی نن پر ټویټر تیرې 200 ورځې چې طالبانو نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې، له تیارو ورځو سره تشبیه کړي دي. ملالی یوسفزی هم د افغان نجونو د تعلیم په پلوي د اعتراض غږ اوچت کړی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې د 2022 میلادي کال له پیله 4.8 میلیون افغانانو ته خواړه او د تغذیې ملاتړ برابر کړی. د دې ادارې د آسیا پاسیفیک څانګې بیګا په یو ټویټ کې وویل، مرستندویو هیوادونو تیره اونۍ په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې 2.4 میلیارد ډالرو مالی مرستې ژمنه کړې. د خوړو نړیوال پروګرام د نړیوالې ټولنې د دې ژمنې مننه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر بلغاریا د اتو F-16 جنگی جیټ الوتکو احتمالي خرڅلاو تایید کړی دی. دا خبر پرون د امریکا دفاع وزارت ورکړ او لامل یې د بلغاریا د هوایي ځواک پیاوړتیا بللی ده. پنټاګون وایي د 1.3 میلیارد ډالرو په ارزښت د هوکړه په مستقیم ډول پر اوکراین د روسیې له یرغل سره تړاو نه لري. بلغاریا د ناټو غړی هیواد دی او مخکې داسې ګمانونه و چې ګنې دا هیواد اوکراین ته میګ 9 روسی الوتکې ورکوي. او په اوکراین کې د روسي پوځیانو لخوا د لسګونه ملکیانو د وژل کېدو له ادعاو وروسته، امریکا او برتانیا وایي غواړي مسکو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا وباسي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو سفیر لیندا توماس گرینفیلد په دې شورا کې چې مرکز یې په ژنیو کې دی، د روسیې غړیتوب یو خندوونکی کار بللی دی. که روسیه د بشري حقونو له شورا وایستل شي، دا پریکړه د عمومي اسامبلې د 193 غړو له دریو د دوه برخې غړو تایید ته اړتیا لري. سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د دې خبري مجلې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د ماین پاکۍ یوې ټولنې په افغانستان کې په 2021 کال کې د ماینونو د قربانیانو ویرونکې شمیرې خپرې کړې دي. طالبان وایي د دوی ماینونه مضر نه وو.
د اسلامي ماده مجاهدین لخوا نه ماینونه په زیات اندازه کې مضر ماینونه نه دي ښودل شوي، ځکه زموږ ماینونه معمولا په ریموټ کنټرول په وسیله به وو.
نن د نجونو پر تعلیم د بندیز 200 ورځې پوره شوې. زده کوونکي نجونې وایي چې د ټول عمر ارمانونه یې خاورې شول.
ما وایل چې کله به زه مکتب خلاص کړم، زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، خو له بده مرغه زما د ټول هیلې په سیند کې لاهو شولې.
د هیواد له جنوبي ولایتونو څخه به د نجونو شکایت واورئ چې وایي طالبان د نجونو ښوونځي بند کړي، خو د مدرسو زده کوونکو نجونو ته اجازه ورکوي.
مدرسې ته نجونې دي، مدرسې سیولینا راګرځي، هر ورځ ما د کور مخ ته تیرې ځن ډیر نه هلی سم.
په نړیوالو مسایلو کې د اوکراین روانې جګړې ته کتنه کوو، او په 15 دقیقې اونیز باس کې پر کوکنار او مخدرو موادو د بندیز په اړه د طالبانو د لوی مشر فرمان څیړو.
په تطبیق دي تکړه دي، اما د تطبیق هغه منفي جنبه چې د اقلو د اقتصاد د منځول دي، دې ته سخت ضربه وارد دي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبري مجله کې ز احمد تکل ستاس قربم د ټکنیکی چارو لارښوونه تایر روشن کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ماین پاکۍ د مؤسسو له قوله وایي په 2021 کال کې په دې هیواد کې د ناچاو د مهماتو او پلاس د ځای پر ځای شویو ماینونو د چاودنو له کبله 2200 تنو ته مرګ ژوبله وختې ده. د دې مرګ ژوبلې لویه برخه قربانیان ماشومان دي چې 15 سلنه یې جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر وویل د 2022 میلادي کال د جنوري میاشتې له پایله تر دې مهاله په افغانستان کې د ناچاو د مهمادو په چاودنو کې 200 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنی راپور په افغانستان کې پلاس د خښشب یو او ناچاو د مهماتو د وضعیت اولدی عمله ملکیانو ته د وخت مرګ ژوبلې پاړه اندېښنه ښیي. دا راپور چې د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام د شمیرو پر بنسټ خپور شوی ښیي چې په دې هیواد کې یوازې په 2021 کال کې د مځکې پر مخ د لوی خطر لږ تر لږه 1200 تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. راپور کې دا نه دی ویل شوی چې له دې شمېر څومره کسان وژل شوي او څومره ټپیان دي، خو وایي په قربانیانو کې 50% سلنه ماشومان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې زیاته شوی ملکی افغانانو ته د وختو تلفاتو لوی شمېر، یعنی 98% په ځمکه کې په لاس د خښ شوي او ماینونو له عمله دی، خو په مځکه کې د پاتې ناچاو د مهماتو له عمله ملکي خلکو ته د وختو تلفاتو کچه یوازې 2% ده. په مځکه کې د ځای پر ځای شوي او ماینونو او نورو چاودیدونکو موادو یو پړه پر طالبانو اچول کیږي چې اوس مهال د افغانستان واکمنان دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په افغانستان کې د ماینونو خطر جدي بولي او په دې برخه کې لنړیوالو د مرستې غوښتنه کوي. خود دوی له خوا د ځای پر ځای شوی او ماینونو په جواب کې وایي
د اسلامي ماده مجاهدین له خوا نه ماینونو په زیات اندازه کې مضر ماینونه نه دي خودل شوي، ځکه زموږ ماینونه معمولا ټول سیستم لري، دغه د ریموټ کنټرول په وسیله به وو او کله به سي نتیجه واه حاصله سو هو کنه و بیرته به ماینونه ټولول په وخت کې.
خو وړاندې داسې راپورونه او اداوې هم شوي چې د طالبانو له خوا ځای پر ځای شوی او ماینونو کې ملکی خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي. د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام د اشمیرې داسې مال خپروي چې پرون د سره صلیب نړیوالې کمیټې په دې هیواد کې له جګړو د پاتې ناچاو د مهماتو د چاودنو له امله د مرګ ژوبلې زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر الوافیل یون د اپریل په 4مه د ماین په اړه د پوهاوي او د ماین د قربانیانو سره د مرستې د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل. د 2022 کال د جنوري له پیل تر دا مهاله په افغانستان کې د ناچاو د مهماتو د چاودنې له امله 200 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په افغانستان کې د ماین خطر داسې مهال اندېښنې راپورته کوي چې په دې هیواد کې لسو لسیزو راهیسې د ماین پاکۍ پروګرام روان دی او په دې برخه کې د پام وړ کاري ظرفیت هم پیدا کړی، خو اوس د مالي ستونزو له امله د دې پروګرام راتلونکی ناڅرګند برخلیک سره مخ دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
200 ورځې کیږي چې لشپغم ټولګي پورته انجونې لزدکړو محروم شوې دي. طالبانو د کورنۍ او نړیوالو فشارونو سره سره لا هم د انجونو خوانځي نه دی پرانستي. افغانان انجونې وایي چې خپل راتلونکي ته سخت اندېښمن دي. د صفی الله ستانګزی پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات واوري.
په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو 200 ورځې پوره شوې. دا هغه پوښتنه ده چې د سنا په څیر ګڼي افغان زده کوونکي له طالبانو مطرح کوي. سنا د رابعه بلخي د لسم ټولګي زده کوونکي د چلاتو میاشتو راهیسې په مخ ټولګي تړلې پاتې، خو وایي هیله منه ده چې ښوونځي پرانیستل شي.
دا خو د موږ یو لویه هیله ده چې موږ مکتبونه شروع شي. که د موږ مکتبونه شروع شي د افغانستان آینده به موږ سره جوړ موږ به جوړ کړو. که موږ مکتبونه جوړ نه شي د انجلکیانو هیله به له خاورو سره خاورې شي.
طالبانو د 14 کال د وږي اسمبلی په 8مه د هلکانو او وړو نجونو ښوونځي پرانیستل، خو له شپږم ټولګي پورته نجونې بې برخلیکه پرېښودي. د بغلان د نجونو د لیسې د 11 ټولګي زده کوونکي فرزانه عمر خیل ازادي راډیو ته وویل چې له نامعلوم برخلیک سره مخ ده.
طالبانو له وروسته پریکړه له شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي وتړل. موږ ناهیلي کړلو او اوس داسې په چورت فکر کې یاستو چې شاید موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ شو.
د نړیوالو کورونیو فشارونو سربېره طالبانو له هغه ژمنه نه ده پر ځای کړي چې ویل یې د طرز العمل په جوړولو به د نجونو ښوونځي پرانیزي. اوس یې د نجونو یونیفورم د ښوونځیو د تړل کېدو یو علت بللی. ټولې هیلې پسرلي ته به چې ګواکې د نوي ښوونیز کال په پیل سره به له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیستل شي، خو طالبان په خپله هغه ژمنه ونه درېدل چې ویلې په عمل کې د نجونو ښوونځي پرانیزي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری دا اونۍ ویلې د نجونو د ښوونځیو پرانیستل د طالبانو لپاره یو ازموینه وه. هغې زیاته کړې تر څو چې طالبان په دې تړاو د نړیوالو غوښتنې ونه مني پر دوی لګول شوي بندیزونه به کم نه شي او نه به هم په رسمیت وپېژندل شي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي دوی د خپل مشرتابه امر ته پته مدي او هر کله چې ورته امر وشي په ټول افغانستان کې به د نجونو ښوونځي پرانیزي.
په غزنی کې د یو شمیر لیسو زده کوونکي نجونې وای د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو له بندېدو وروسته خپل راتلونکي ته اندېښمنې دي. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې ژر تر ژره د دوی لپاره ښوونځي بیرته پرانیزي. د ازادۍ راډیو خبریال له دوی سره خبرې کړي.
اوس چې زه زده کړې نشم کولای ډیر بد احساس لرم، ځکه چې ما د خپل راتلونکي لپاره ډیرې هیلې درلودې.
مریم چې د خپل راتلونکي لپاره ډیره هیله درلودې، خو وايي اوس یې دغه هیله سو کسو کملاوي کیږي. دا د غزنی په یو لیسه کې د 12 ټولګي زده کوونکې و چې اوس یې پر مخ زده کړو دروازې تړلې دي.
ما وایل چې کله به زه مکتب خلاص کمه، زه به د ځان لپاره یو راتلونکي جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکم، خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې داس فکر کوم چې کسین کې لا هوښولې، خو بیا هم هیله لرم، خپل همت له لاس نه ورکوم، فکر کوم چې ان شاء الله هر څه به سم شي.
دا یوازې مریم نه ده چې بد احساس کوي. سنا د غزنی ولایت اوسیدونکې ده. دی په دغه ځای کې په 12 ټولګي کې زده کړې کولې. سنا وایي هیڅ کله مې دا سوچ او فکر نه کاوه چې زموږ پر مخ د زده کړو دروازې بندې سي.
ډیر بد احساس لرم، ځکه چې هغه وخت موږ زده کړې کولې، درس به وایلو، اوس چې درس نه وایي ټوله ورځ په کور کې، ډیر بد احساس لرم او ډیر خوش نه یم. امونل نوی حکومت یا امارات اسلامی څخه دا غوښتنه ده چې زر تر زره د جنکیانو پر مخ هم ښوونځي خلاص کړي، ترڅو هغوی هم خپل زده کړې ته دوام ورکړي.
لیلو ما په غزنی کې د 12 ټولګي یو بل زده کوونکې ده. نوموړې وایي موږ د یوې باسواده او پرمختللې ټولنې د لرلو په هیله زده کړې کولې، خو له بده مرغه چې اوس نیمګړې پاتې دي.
الله د سټول شاګردان د موږ هم سپین ټول اندخمان د دې لپاره چې د موږ مکتبونه باندې او ټول د سندخمان د چې تر هغه د پوره د موږ پوت نه شو ته تحصیل د زکړه د پخته ډېر موږ اندخمانه یو.
په افغانستان کې ټول انجنې د طالبانو له حکومت څخه د شوونځو د خلاصېدو او هغه ته د زده کړو کولو د اجازه غوښتنه کوي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
زموږ مو په مطلب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د پاکستان ستره محکمه نن د پارلمان د رنګېدو لپاره د ولسمشر د اعلان په اړه پریکړه کوي. په دې اړه د بس لپاره د ستره محکمې غونډه ورمو ورځ ځنډېدلې وه او تمه ده چې نن به بیا دوی بسونه وکړي او خپله پریکړه به اعلان کړي. صدر اعظم عمران خان هڅه کوي چې د ده د سلب اعتماد لپاره د اپوزیسیون هڅې شنډې کړي، خو په دې برخه کې به د ستره محکمې پریکړه ټاکونکې وي. څه تمه ده په دې برخه کې د بس لپاره د ازادۍ راډیو د مشال څنګه ایډیټر داود خټک د شپې په سټوډیو کې را سره دی. خټک صاحب مننه. ستاسو توقع یا په پاکستان کې عمومي انتظار څه دی چې د سترې محکمې پریکړه به څه وي؟
مننه تکل صاحب. او همدا اوس تاسو چې څنګه مانه پوښتنه کوي، همدا اوس د پاکستان ستره محکمې په دې موضوع باندې اوریدنه شروع کړه او نن به په دې باندې د اپوزیشن مشر وکیل 13 دقیقې خبرې کوي او بیا د اغه ورستو به یو دوه نور وکیلان لسلس د کی خبرې کوي. اغه نه پس به بیا د حکومت وکیل خبرې کوي او بیا ممکنه دا چې د دې یو فیصله وشي. په پاکستان کې چې عام د قانون د پوهانو کوم خبرې مخې ته راغلي دي، نو اغه وایي چې دا یو ساده کیس دی او په دې کې د آئین نصر غړونه شوې ده او سپریم کورټ نه دا توقع کیږي. خلک دا امید ساتي چې سپریم کورټ به دغه هر څه چې شوې دي نو دا به اوزنډي او دغه د عمران خان په ضد به د عدم اعتماد ووټ د دې به بیا حکم ورکي.
که تصور کو چې ستره محکمه د سلب اعتماد هڅه تعقیب نه کی او پریږدي او وینه منی، یعنی عمران خان ته برات ورکړي، د اپوزیسیون اقدامات به څه وی؟ دوی څه ویل دي؟
دا هم یو خبره کې دی شي، خو اپوزیشن که هر کله د سترې محکمې فیصله راغله نو په پاکستان کې عمومي بیا داسې کار کیږي چې د سترې محکمې د فیصلې خلاف بیا خلک نه راپاسیږي، هغه بیا منل شي، او که څوک د هغې پر ضد باندې راپاسي نو دا بیا د عدالت د سپکاوي په زمره کې راځي، په هغې کې دا ګڼل کیږي. نو اپوزیشن به د هغې په ضد باندې داسې وکړي چې بیانونه خو به ورکړي، او کم قانوني ماهرین چې دي هغې به هم په ټلویزیونونو یا په خپل هغې کې بیانونه ورکړي، خو د هغې په ضد کم داسې غټ اقدام کېدل یا یو جلسي جلوسونه کول زه نه ګڼم چې کنه داسې یو کار به وشي.
او وروستۍ پوښتنه خټک صاحب، چې د عمران خان په ضد ستره محکمه فیصله وکړي، په هغه صورت کې دا خطر شته چې پوځ اقدام وکړي یا من راشي میدان ته؟
نه، پوز خو اوس سو وختو شو چې د پاکستان پوز اوس په بیا بیا وای چې دی یعنی نیوټرل، یعنی نیوټرل مطلب چې دی بے طرف دی، د هیچا سره دی طرف نه اخلي. خو د عمران خان خپل پلویان څنګه چې د عمران خان دا سیاسي ګوند جوړ شوی دی او دا غی دا رویه چې څنګه دا په سیاست کې، نو دا ممکنه ده چې د سپریم کورټ فیصله یعنی د سترې محکمې فیصله د عمران خان پر ضد راشي، نو د هغه پلویان به جلسي جلوسونه وکړي. او لدی وړاندې هم عمران خان په خپلو پلویانو یو نه سو سو واری غک کړی دی چې تاسو راووزه او د دې اپوزیشن د خلکو په ضد باندې تاسو جلسي جلوسونه وکړي، نو د دې امکان شته.
ډیر زیاته مننه د ازادي رادیو د مشال څنګه ایډیټر داوود خټکو چې د پاکستان د وروستي سیاسي بحران په اړه لمک سره خبرې کولې.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورزو د اوکراین مسایلو ته، دکه څنګه چې واموریدل په اوکراین کې د لسګونه ملکیانو د وژل کېدو شواهد د دې باعث شوي دي چې نړیواله ټولنه دا جنگي جنایت وبولي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د جنگي جنایتونو په تور د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د محاکمې غوښتنه وکړه. د هغو پلانونو یادونه هم وکړه چې لمخې د روسیې په وړاندې د نورو بندیزونو سبب کیږي. ولسمشر بایدن ویلي ولادیمیر پوتین ظالم دی او هغه څه چې په بوچا کې پیښ شول خواشینوونکي دي. د دې اشاره له کیف بهر هغه شارګوټي ته وچی روسی ځواکونو د راپورونو لمخې په کې په لسګونو کسان وژلې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل روسای سیال یو جنگي مجرم وباله. په همدې حال کې ټاکل سوی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی نن سېشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبري وکړي. اټکل دا دی چې زیلینسکی به هلته په بوچا کې د وژنو له کبله د روسیې په وړاندې د نویو بندیزونو غوښتنه وکړي. د همدغه وژنې جنگي جنایتونه او نسل وژنه بللې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون بوچا شارګوټي ته سفر وکړ چې د اوکراینی چارواکو په وینا د ملکیانو جسدونه هلته موندل سوي. ګڼې په سرایونو، کوڅو او کورونو کې په ډزو وژل سوي دي. په خبرو سویو زړه بژنوونکو تصاویرو کې ښکاري چې د دغه شارګوټي په هر ځای کې مړې پراته دي. د ځینو جسدونو لاسونه تر شا تړل سوي چې نړیوالې ټولنې له دې کبله روسیا غندلې ده. جرمنی او فرانسې په ځوابي اقدام کې پلسګونو روسی ډیپلوماټان له خپلې خاورې وایستل او دوی جاسوسان بللې دي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر جوزف بورل په خبره دغه ټولنه د سویو جنایتونو له کبله پر روسیې پر نویو بندیزونو بحث کوي، خو روسیا دغه تورونه ردوي. د کرملین ګڼو لوړ رتبه چارواکو دغه راپورونه پارونکي بللي چې هدف یې د دوی په وینا د روسیې اعتبار ته زیان رسول دي.
په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لندا توماس ګرینفیلد په دې شورا کې د روسیې غړیتوب یو مسخره کار بللی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا مرکز د سویس په جنیف ښار کې دی، او که چېرته له دې شورا د روسیې نوم او غړیتوب ایستل کیږي نو دا پریکړه د عمومي اسامبلې د 193 غړو 2/3 برخې رایو ته اړتیا لري. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وسیلی نبینزیا د بشری حقونو له دې شورا نه د روسیې استل د نه باور عمل بللای دی. قدر من اوریدونکو، تاسو د اوکراین د جریاناتو اړوند مسایل کولای شئ چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. پر د ویب پانه تاسو کولای شئ همدارس چې د افغانستان او نړۍ پر نورو موضوعاتو هم په زړه پورې راپورونه، خبرونه، مرکې او تحلیلونه وګورئ او وایورئ. ویډیوګانې هم د ازادۍ راډیو پر ویب پانه کتلی شئ. په پاتې خبرونه کې زما له همکار اسدالله لودین سره اوسئ.
له خبرونو ور اخوا السلام علیکم. د خبرونه د برخې تموز اسدالله لودین هرکلی کوم. دا خبرونه د منځنیو خوانځیو او لیسو د زده کوونکو جنو په شکایت پیلوو. دا جنونی وای چې طالبانو د جنونو لپاره مدرسې پرانیستې دي، خو د دوی پر مخې د خوانځیو دروازې بندې کړې دي. دوی د طالبانو هغه پریکړه غیر عادلانه بولی چې د جنونو تعلیم یې د جنونو زده کوونکو د جامو د سرنګوالي په اړه د پریکړې په خاطر ځنډولې دي. دا جنونی وای چې د دوی جامې د مدرسو د زده کوونکو له جامو سره هیڅ توپیر نه لري.
له هغه وروسته چې د نوي تعلیمي کال د پیل سره سم د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو په یو خبري کانفرنس کې وویل چې تر شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته به وروسته له هغه چې دوی د ښوونځي او د لباس د سرنګوالي په اړه پریکړه وسی، ښوونځي ته به د تګ اجازه ورکړي. خو اوس مهال یو شمېره د ښوونځي زده کوونکو وایي د دوی او مدرسو ته د تلونکو نجونو د لباس ترمنځ کوم توپیر نشته، خوای طالبانو مدرسې خلاصې کړي او ښوونځي تړلې دي. د دغه زده کوونکو لړلې یو هم سمیرا ده چې تیر کال یې د نهم ټولګي زده کړې بشپړې کړي او غوښتل یې چې په 401 ښوونیز کال کې د لسم ټولګي زده کړې فیل کړي. سمیرا چې نه غواړي سیمه په ډاګه سي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغه توپیری چلن زیات نه هلي کړي چې یو شمیر انجونو ته د زده کړې اجازه ورکوي او یو شمیر نورو ته بیا د زده کړې اجازه نه ورکوي. سمیرا وایي چې تراتو میاشتو انتظار وروسته هیله درلودل چې په نوي ښوونیز کال کې به طالبان دوی ته اجازه ورکړي چې یو ځل بیا ښوونځي ته ولاړ شي. خو په خبره یې چې دې خبر زیات نه هیله کړي چې تر شپږم ټولګي پورته د انجونو پر مخ به ښوونځي تر نامعلومه نیټې پورې تړلې وي.
موږ په اسلامي حجاب کې ښوونځي ته زموږم هغه نه خوشیږي چې د شریعت نه بیلاری کار وکړو. کوم څه چې موږ ګورو طالبان په دې کې کوم مقصد لري کینه درلودلی. مدرسې ته نجونې دي، مدرسې سیولې نه راګرځي. هر ورځ زما د کور مخ ته تیریل ځن ډېر نه هیله سم، یو ډېر بد احساس کوم. زموږ زړونه ډېر ازاري په دې سره چې د مدرسې نجونو ته اجازه شته چې مدرسې ته ولاړ شي. موږ مخکې په حجاب کې تو ښوونځي ته اوس هم په حجاب کې لو.
زرمینه د هلمند مرکز لشکرګاه ښار اوسېدونکې ده او دا هم د یوې ښوونځي زده کوونکې ده او سږ کال د نهم ټولګي څخه لسم ټولګي ته بریالي شوې. ازادي راډیو ته ویل چې طالبان په افغانستان کې د شپږم ټولګي نه پورته انجونو ته شرعي لباس او پلمه ګرځولي، خو په حقیقت کې نه غواړي چې انجونې د ښوونځي ته ولاړ شي.
نو موږ ملاته زګ ملالي په دې لپاره چې د کوونکو مې نه په کور کې مدرسې خلاصې دي، خو طالبان له څه ولې څه کېږي چې موږ سره دې تړلې دي دا موږ سره دې ځنه کېږي. نو موږ غواړو چې موږ په ورځې کې موږ خلاص کې په دې مدرسې نه کوم ځینې د مدرسې ته موږ هم اوس په کې چې لاړ شو نو دې ته کالې کېږي. نو موږ په صدریانه کې کولې دې موږ زه تر دې نه ځنه کوي په باندې غوښتنې دې باندې نه کوي طالبان نور.
یا د شزنه زده کوونکو زیاتوي چې د دوی او مدرسو د انجونو د لباس ترمنځ توپیر دادی چې دی بورکا کوي او ښوونځي ته ځي او د مدرسې انجونی په تور عربي حجابونو کې مدرسې ته ځي. بل خو بیا یو شمېر هغه شزنه زده کوونکو وایي له هغه وروسته چې طالبان اول شپږم ټولګي نه پورته د انجونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړلې، ګډو انجونو اوس مدرسو ته مخه کړي. نوریا د یوې دینی مدرسې زده کوونکې ده چې اصلي نوم یې بل څه دی، خو موږ دلته د موضوع د اساسیت له امله نوسو یادولی او نه یې هم د اصلي ځای په اړه معلومات خپرولی سو. دا په ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکې ده، خو له کلون رئیسې د ښوونځي تر څنګ مدرسې ته هم ځي. دی ازادي راډیو ته ویل له هغه وروسته چې طالبان اول شپږم ټولګي نه پورته د انجونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړلې، ګړو انجونو اوس مدرسو ته مخه کړي. دا وایي مدرسې ته انجونې وازي د کور په کالو او یو پړو نکیزي او ښوونځي ته په حجاب او بورکا کیزي. ولونه دې
نه ولکځای یو د څمیر د بدلې وخت د سیال دی د سنجونې راځي. بس اورز کې دی کار کې ستاسو د کور کالو کې مو مکتب د خو نو کېرایو غکانې خو نو دلته نن جنګ دې شل دی نو مکتب د ګرد راځي قرات وايي هغه مولوي صاحب راځي هغه په خونه کې ناست په لاره لکړه زبان کې قرات کول سرکنه وکړه.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دیاړه د طالبانو نظر هم واخلي خو هغوی په دیاړه زموږ پیغامونه ځواب نه کړه.
خبر او له خبر ورهاخوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
وسم راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړې. نوریاس نوری ته بغوښ شو.
واشنگتن اگزامینر په یو مطلب کې لیکلي چې طالبانو د خزو د حقونو په اړه خپل ژمنې تر پښو لاندې کړې دي. لیکوال د انجنو د زده کړې د څو مواردو یادونه کړې ده. طالبانو له پرل پسې ژمنو سره سره له شپږم ټولګي پورته نجونې په روانه وري یا حمل میاشت کې پرې نښودې چې ښوونځیو ته لاړې شي. ډېرو د افغانستان دننه او بهر د طالبانو پر دغې اقدام اعتراض وکړ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام وست د دوشنبې په ورځ وویل چې افغانان غواړي چې لونې هر څومره ژر چې کېدای شي ښوونځي ته لاړې شي. د واشنگتن اگزامینر لیکوال په ټوله کې داسې نتیجه اخیستې چې طالبانو دومره زیات تغییر نه دی کړی. د دې مطلب په یو برخه کې راغلی چې طالبان باید د نړیوال ټولنې تر بندیزونو لاندې وي او د افغان نجونو او ښځو باید ملاتړ وشي. ګالوپ نړیوال مؤسسې د افغانستان په اړه یو نوې سروې ترسره کړې چې 94% ګډونوالو ویلي چې ژوند یې ډېر تریخ دی. د دغه سروې له مخې 94% ښځې او 92% نارینه له دغسې حالت سره مخامخ دي. دا په افغانستان کې د کړېدلو خلکو اندازه نه ده چې په بېسارې توګه لوړه شوې، بلکې له 2015 کال راهیسې چې ګالوب د سروېګانو لړۍ پیل کړې د نړۍ هیڅ یو هیواد له دغسې حالت سره نه و مخامخ شوی. په دوام کې ویل شوی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د دې هیواد اقتصادي وضعیت لا خراب شوی. بشري مرستندوی د اروپا افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د بیړنیو مرستو رسولو لپاره د 4.4 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې وه، خو تېره اونۍ د جنیوا په کنفرانس کې بسپنه ورکوونکو د څه باندې 2.4 میلیارډ ډالر مرستې ژمنې وکړې.
او په روسي برخه کې هم ستاسو پیغامونه
دا هیمن ولایت لشکره شهر څخه ساتره په تماس کې مو دا چې شپږ وړاندې مخکې د طالبانو د استخباراتو د ریاست لخوا څخه د تیر جمهوریت نظام زمي سربازان نیول کېدل او د هغوی پر کورونه به چاپی وهلې او کورونه څخه به ایستل او ګرول به دا سربازان چې څنګه کېدل او هیل کېدل به سمو دا ورسته به خوشی کول چې دا هغول جملې څخه یو تن کمانډان د نجبلا پوجي په نامه او د هغه څو تن سربازان چې دند د هلمند ولایت په ګرشول سوالي کې و شپږ میاشتې مخکې نیول شوی دی او دا خلک خپل کورونه څخه سلسلي او استخبارات د ریاست لخوا څخه چاته ول شوی دی باندې او دا خلک د داعش په تور باندې اکشنول دي او هیڅ کوم ثبوت او جرم تر دې مهال اور باندې نه دي ثابت شوی او نه هم پیدا کړی دي او په دغه شپږ میاشتې کې هیڅ محکمه هم نه ده شوی. دا د نظامیات څنګه کیږي وهل کیږي او تکول کیږي او هیڅ سموازن نه ورسره کیږي او یوازې وحشت دی چې د دې اعلان سره روان دي. نو تاسو څنګه هله کوم چې نظم را سرور مقامات پرې ورس او دغه نظامیانو غو مو خورس. والسلام.
زرا زبیر ادیو صدا اتقام سپتومه چې لا غندا کو سوال کې کمبار ورکول سو هغه پر واسطه باندې مستولا کا یا پچا پاسه کړی یا شیرا کړی چې خپل دی راځه ما پیغام باید ورسه زمیان شین په لکه کې نو کوشش کوونده ده اچا مخته یو پارسل ولا کړ کړی ملکار او داخله چې پر واسطه سره وانه خرڅي راباسي خرڅي مستنه رسید نه مشترک کړی نه چې خپل راته کړی ده. والسلام.
دا غډیر شکار او چې په افغانستان کې اسلامي امارت د کوکنارو خرڅوړو نیول او کرل دا بند کړ. هم دا وځه چې څنګه چې ورته کوم طرح چې د لور هغه په درېل سمون سره په ډول تاسو ورور په یو شی څو دا انده لپاره د چرسان وروینه دا په درېل د بوت اشاره ورکړي. دا ډیر شکار اوس. السلام علیکم ورحمت الله.
دا د برکی برکول سوالی کې د ځوان کې لکه اورورا کله نه کار نه کوي روشن خو باز ځای په دا د سیم افغان او ربا شبکې به خې په حالت نه کوي بروغرو ته خېز به زنګونه وې کده په اړه کې اوس معلومات یو ځل کار وسی. والسلام علیکم. السلام
علیکم. دا طالبان حکومت د مایوبینو بازي ماشونه دي ګلی دي بازي پیسې دي ګلی بازي نه دي ګلی وي بازي د ډوډۍ اخري بازي د خاوري اخري دغه فرخم کار دی ران فاطمه ټول به یو ځای لګلی او روزه ده څنګه وکړو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د دې برخه مطالب هم دومره وو. په پاته خبرونه کې زموږ د نورو همکارانو ملتیا وکړي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې په 25 دقیقې اونیز بحث کې به بیا هم زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. خدای شپه په مکرۍ د خبرونو لنډیسته. په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز 200 ورځې نن پوره شوې. طالبانو د هلکانو او وړو نجونو ښوونځي پرانستل، خو لشپږم ټولګي پورته نجونې بې برخلیکه پرېښودې. د طالبانو حکومت له کورنیو او نړیوالو فشارونو سره سره تر اوسه د نجونو ښوونځي نه دي پرانستي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د 2022 میلادي کال له پیله 4.8 میلیون افغانانو ته خواړه او د تغذیې ملاتړ برابر کړی. د دې ادارې د اسیا پاسیفیک څانګې بیګا په یو ټویټ کې وویل، مرستندویو هیوادونو تیرونی په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې 2.4 میلیارد ډالر مالی مرستې ژمنه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر بلغاریا د اتو اف شپارس جنگی جټ الوتکو احتمالي خرڅلاو تایید کړی. دا خبر پرون د امریکا دفاع وزارت ورکړ او لامل یې د بلغاریا د هوایي ځواک پیاوړتیا بلل ده. پینټاګون وایي د 1.3 میلیارد ډالر په ارزښت دا هوکړه په مستقیم ډول پر اوکراین د روسیې له یرغل سره تړاو نه لري. بلغاریا د ناټو غړی هیواد دی او مخکې داسې ګمانونه و چې ګنې دا هیواد اوکراین ته میک 9 روسي الوتکې ورکوي. په اوکراین کې د روسي پوځیانو لخوا د لسګونه ملکیانو د وژل کېدو له ادعاو وروسته امریکا او برتانیا وایي غواړي مسکو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا وباسي. په ملګرو ملتونو کې د متحدو ایالاتونو سفیر لیندا توماس گرینفیلد په دې شورا کې چې مرکز یې په ژنیو کې دی د روسي غړیتوب یو خندونکی کار بللی دی. که روسیه د بشري حقونو له شورا وایستل شي، نو دا پریکړه د عمومي اسمبلې د 193 غړو له 3 د 2 برخې غړو تایید ته اړتیا لري. او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون خور وایي هیواد یې د جګړې مخالف دی، خو که د جنوبي کوریا پوځ حمله پرې وکړي له اټومي وسلو په استفادې سره به دغه پوځ له منځه یوړل شي. کیم یو جونګ دا خبرداری نن سه شنبه ورکړ چې دولتي رسنیو خپور کړ. د شمالي کوریا دفاع وزیر سو ووک تیرونه دې ته ورته قهرجان خبرداري ورکړی وو. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته 25 دقیقې اونیز پروگرام پیلېږي، خو له هغه مخکې په مکرۍ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر کوچنیو پانګونو مالیاتو لره کمیدو خبر ورکوي. د مالی وزارت له لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي د کوچنیو پانګوالو او د مالی وزارت عواید عمومي ریاست د وړاندیز او د وزیرانو شورا د پریکړې پر بنسټ د کوچنیو پانګوالو له لوري د مالی پر ورکړه بدلون رامنځته شوی. په خبر پاڼه کې راغلي په خوا به د توکو له آنلاین خرڅلاو څخه 1.5% مالی اخیستل کېده، خو اوس به 0.5% مالیه ترې اخیستل کېږي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پریکړه له صنعتکارانو، دوکاندارانو، سوداګرو او پانګوالو د ملاتړ او د دوی د هڅونې لپاره شوې ده. د مالیې وزارت دا وړاندې چې د 1 کال لپاره به پر اصنافو د مالیې کچه له 1.5% څخه 0.5% ته راښکته کېږي. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون له لوري د عملي کېدو وړ بلل شوی. د طالبانو حکومت د ملکی هوایی چلن اداره وی اوس مهال له کورنیو الوتنو څخه د دوی د عوایدو کچه 200 میلیونه افغانۍ ته رسیدلې. د ملکی هوایی چلن ادارې ویان امام الدین احمدی نن ازادۍ رادیو ته ویل په اوسط ډول هر ورځ له کابل هوایی ډګر څخه له 25 تر 30 الوتنې کیږي، چې 3 یا 4 الوتنې داخلي دي او مزار شریف، کندهار، هرات او خوست ته ترسره کیږي. د ملکی هوایی چلن ادارې د معلوماتو پر بنسټ له کابل هوایی ډګر څخه بهرنۍ الوتنې تر ډیره پاکستان، دوبی، ایران، قطر، ترکیه او سعودي عربستان ته ترسره کیږي. د خغلی احمدی په خبره هر ورځ د افغانستان له هوایی اریم څخه 50 تر 80 اوبوري الوتنې هم کیږي او هر اوبوري الوتکه 200 امریکایي ډالر ورکوي. او نن افغانۍ د زینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته اتیا افغانۍ درې پنځوس پوله، یو یورو اوه نوي افغانۍ او درې شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سلو دیارلس افغانۍ او پنځه ویشت پوله، یو سعودي ریال دوه ویشت افغانۍ او اووه نوي پوله، زر هندۍ کلدارې یو زرو نهه افغانۍ، زر پاکستاني کلدارې څلور سوه څلور اتیا افغانۍ او زر ایراني تومانه درې افغانۍ او درې دېرش پوله.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف پنځو
فیصد
آزادی رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده په یو فرمان کې چې پرون د وری په څوارلسمه صدر شو، په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د مخدرو موادو د ټولو ډولونو د کښت، تولید او قاچاق د مخنیوي امر وکړ. په دې فرمان کې چې جزئیات د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په یوه خبري غونډه کې له رسنیو سره شریک کړل، راغلی دی چې د کوکنار کرکیله په ټول هیواد کې په مطلق ډول منع ده او هیڅوک دې له دې وروسته په خپلو ځمکو کې د دې ناوړه بوټي د کرلو هڅه نه کوي. همداراز ویل شوي چې د نشایي موادو د ټولو بڼو لکه د شرابو، هیروینو، شیشې، تابلیټ کا، چرس او نورو کارول، انتقال، پیر او پلور، تجارت، واردات او صادرات او د مخدرو موادو د تولید کارخانې په جدي ډول منع دي. د طالبانو مشر خبرداری ورکړی چې که څوک د فرمان سرغړونه وکړي نو د قانون منګولو ته سپارل کیږي او په اړه به شرعي او قانوني پریکړه کیږي. افغانستان په تیرو دوه دریو لسیزو کې په نړۍ کې د کوکنارو او تریاکو تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد و، او حتی د ملګرو ملتونو د اټکلونو له مخې د نړۍ د تریاکو په سلو کې نوي په افغانستان کې تولیدېدل. همداراز د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار د 2021 کال په می میاشت کې په یو راپور کې وویل چې طالبان د پخواني حکومت پر ضد د جګړې په سلو کې شپېته لګښتونه د غیر قانوني مخدرو موادو له درکه ترلاسه کوي. په نننۍ پنځه ویشت دقیقې بحث کې پر دې خبرې کوو چې د دې فرمان د تطبیق امکانات څومره دي، کاروانګرو ته د بدیل کښت برابرولو امکان څومره دی، او د دې فرمان نور اړخونه څیرو. په خبرونه کې میلمانه دي ذکرالله ساپای د کابل پوهنتون د کرنې د پوهنځي استاد او د سیاسي چارو کارپو محمد داود مایر. د طالبانو دریز د کورنیو چارو وزارت ویان وړاندې کوي او د یو کاروانګر اواز هم په دې خبرونه کې لرو. لومړی میلمنو ته ښه راغلاست وایم. سپای صاحب، ستاسو په نظر څه د دې باعث شول چې د طالبانو لوی مشر دا فرمان ورکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او ستاسو ډېرو درنو اورېدونکو ته. په اعتباد دې چې طالبان څه خبرې دې ته وادار کړي چې دوی داسې یو فرمان صادر کړي په داسې حال کې چې افغانستان سخت یو اقتصادي بحران سره اخته دی. تقریبا تطبیق بحال کیو، ټول پر رکود موجود دي او د اټین ټول بزګران ټول یوازینی شي ته متوجه و هغه دا و چې د خپل کروندو نه ښه حاصلات ترلاسه کړي، چې په هغه کروندو کې د ښه حاصل ورکوونکي چې دا کوکنارو یعنی دیقان لکه اقتصادي شیمه ورباندې برابرېدله. اگر چې نړۍ ویلي دي چې په افغانستان کې اتیا سلنه دا هغه تولیدېږي، ولې طالبان اسلامي امارات زه فکر کوم په دې وخت کې ډېر زیات مجبوره دی چې داسې یو بل اقدام وکړي چې دا اقدام یې د دیاقینو د اقتصاد به نور هم لا ژوبل کړي، او دا اقدام یې دومره فوري اقدام دی چې دې ته باید لږ طرف فرصت ورکړل شوی وای تر څو دیاقینو اوس تقریبا نیمه د رسېدلې په حالت کې دي، دې سره باید لږ برات کړی وای او تر څو دا حاصل چل شوی وای بل دغې بیا دا فرمان ډېر جدي ورکړی وای. نو دې مجبور دي چې دنیا ته خپل ځان داسې ثابت کړي چې موږ د دنیا سره هم نواخته شو، یو ځای روان یو، او دا د خپل د ملت د خپل د دیاقینو د اقتصادي او د ژوندانه دونه زه فکر کوم چې دې په پام کې نه دي نیولي دي. نو دا 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 طالبانو دا اعلان دی او دا کار تسره.
مننه مېن سپ تاسو هم خرغلاست وایم. ستاسو په نظر څه باعث شول چې طالبانو لوی مشر ملا هبت الله خونزاده دا فرمان صادر ک؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته محترم ملمته او ردونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله جل جلاله څخه امید لرم چې د خپل کروجه ان شاء الله د افغانستان لپاره د رفاه د صلح او د اقتصادي پرمختګونو عامل شي. تاسو سوال مقابل کې وایته وایم دا چر دوه بوده لري. یو یې هغه داخلي برخه ده چې یو نظام ده یو سیستم ده، باید قوانین د ملت د مناسب مطابق عیار کړي او څه شی چې ورته دوی ته د خیر مطابق کاریږي هغه عملي کړي. دلته طالبان حاکمیت ده، د امارات حاکمیت ده، دوی قوانین د خپل فرمانونه د خپل منافعو یا د ملت د منافع مطابق عیاروي. دا یې هغه داخلي برخه ده. خارجی برخه که یو سلسله مسائل دی چې هغه باید مونږ د نړۍ میرو سره ځانونه برابر کو او د نړۍ اعتبار خپل کو. دا یو طرف دی قضیه ده. بل طرف دی قضیه ده چې یو سلسله تعهدات په صلح کې شوی دی چې دغه جمله څخه د ښځو حقوق دی، د دایي سره مبارزه ده، د زنه ودونو د زنه کړای سره رابطه قطع کول دي، او همداسې مخدره مواد چې دا هم یو کلیدي بحث په دې باندې تعهدات شوي وو چې طالبان ستپ بای ستپ دغه کوم تعهدات چې وو دی عملي کړي.
مایر صاحب په نورو برخو کې هم تعهدات شوي وو د سولې په تړون کې.
بالکل. یعنی مسله داسې ده چې یعنی طالبان ستپ بای ستپ دغه خپل تعهدات عملي کول. جالبه چې یعنی دغه نړۍ چې ده اکثر دوی ریالستیک عمل کوي، تو ارزشونو ته مثلا وفا به عهد او دې مثال ته ارزش نه ورکوي. دوی په شاتک کوو، ځکه طالبانو دغه تعهداتو عملي کول د مکاتبو په هکله چې ما په نظر ښه اقدام نه و. دا کېدای شي په نورو ځایو کې مثلا په مخدره موادو کې دا مسله عملي کړې وای، مثلا دا موضوع آزاده پرېښې وای چې نړۍ باندې یو فشار وای. خب هر حال دا یو تصمیم و د مشرانو طرف نیول شوی و، ممکن شاته کوم منطق ولري. نو دلته یعنی دغه د مخدره مواد بندول په بیرونی بود کې یو مثبت تاثیر لري. یعنی طالبان کولی شي دې طریقه اعتماد د نړۍ خپل کړي
په دې برخه کې. یعنی د تصمیم تر شا د فشارونو فکر کوي چې یا د لویدیز او یا مثلا د روسیې او د منځنۍ اسیا د هیوادونو فکر کوي فشارونه هم و.
زه داسې فکر نه کوم چې ځکه افغانستان د یعنی د فشارونو د مرحلې نه وتلی ده. که چیرې د افغان ملت یا مثلا امارات فشارونو ته مثلا تسلیمېدل، نو دا مرحله داسې دې حالت نه رسېدله. دوی په نیمه شپه کې د افغانستان نه تخول د دوی تجهیزات او مهمات در ټول افغانستان ته چې طالبان هغه فروز نظامی نمایش کوي در دوی ته نه پاتې کېده. اوس ته فکر کوم د ډیپلوماسي وضعیت د عراق ورکړې مسله ده، د فشار مسله نه ده. یعنی دی یو ستیت د دې لپاره چې امارات نړۍ یعنی په بیرونی بود کې اعتماد حاصل کړي، نړۍ سره هماهنګ شي، نو دا اقدام نیول شوی ده. نتایج به وروسته معلومیږي انشاءالله چې ښه وي.
مننه پوهان صاحب. سپای په افغانستان کې چې کاروانګرې له کلونو راهیسې په تیره په د وروستیو میاشتو کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، دا فرمان څومره د تطبیق وړ دی؟
د فرمان په ارتباط باندې ما ویل چې د اسلامي امارات لږ رسوي د خپلو بزګرانو سره کودلی وای، نو زه فکر کوم دا فرمان به نه صادرې ده، دې ته به مهلت ورکړ شوی. د یقین تاسو وګورئ چې په سخت یو بحراني حالت کې قرار لدی. د یقین د دولت دخوا کوم سبسایډي نشي ترلاسه کولی، د دولت دخوا کوم مرسته ورسره نشي کولی. ولې د دولت سره دی د وشر او زکات په نامه باندې دی مرسته کوي. اوس په یقینو کې ځینې د یقین چې تقریبا یعنی هیڅ هیڅ د دولت د امپلایمنت یا د عایدات چینه نه دی، او زیات اصل تر تله دی متکی په دې خپل کاروندو باندې دی. او په کاروندو کې متاسفانه کله چې د دې د تیر دولت سره جګړه وه، د دې په منځپور کې دا کوګنر فوق العاده کړل کېدل، او دې ته هم تقریبا یو لسنه اقتصادي او منبع او سرچینه وه. نو زه فکر کوم دی باید دا پروسه اوس لګ د چې هغه کړی وای د چې ډیر په اجره توګه باید نوی تطبیق شوی بیا دی کې ډیر زیات متضرر کیږي ډیر زیات ضرر ویني او د څومره چې تولیدي توکي په لږ استعمال کړي دي نو دا فرمان چې صادر شو په تطبیق کې دي تکړه دي دی رزر تطبیقي اما د تطبیق هغه منفي جنبې چې د اقلو د اقتصاد د منځه وړل دي د سخت ضربه وارد دي او د اقلیم متضرر کیږي نو تاسو به معلومه وي چې په تیر وخت کې د تیر حکومت هم هڅه وکړه چې دا کوګنار د منځه یوسي یو ورځ به زه تاسو خپل هغه ووایم چې د قصه وکړم چې امریکایانو موږ دعوت کړو او موږ ته وویلې چې موږ دا کوګنار د منځه وو مول څنګه د منځه وړي وای موږ هر بساج استعمال استفاده وکړو جدي په واسطه به د منځه وو ما ورته وویل راځه دا د هر بساج مسله د جدا پیدا او یو دا چې ته د بشر دوستي او ته د دې لپاره د دې راکې چې د افغانستان خلکو سره کومه تاسو مده دي خان لپاره سره وړي آیا کومه محموله کومه چیش نه آیا د تولیدي توکو لپاره تاسو کوم امکانات لري آیا د دې بدیل تاسو معرفي کوئ بغیر دغه د هغه ظلم ستاسو کوي
په هنسه
نو هغه دې خبره نه سره په نظر وکړو ویل چې موږ دا هر بساج به نه استعمالو دا به دې وخت لپاره پاتې کیږي هغه یو ځړ سوی په دې خپل خلکو باندې
د څه یادونه کوي په کومه وسیله باندې دوی ویل چې دا کښت لمین زوړو
دوی ویل چې موږ یو څه هر بساجونه استعمالو
دا تشریح کوي لږ لطفا
استعمالو او موږ دا ټول د منځ وړو
یعنی
اما موږ اجازه ورنکړه
یعنی بوټي له الوتکو نه د کیمیاوي موادو په وسیله لمین زوړل همداسي
بالکل بالکل ولا من نه منځو
مننه مننه په
بده موږ دا ټول ټول خونو ته تشریح کړ چې ګور دیقان ډیر اسې پزیر دی نو دیقان ډیر زوبل دی وسره مرسته نه کیږي نو کدا کار تاسو کې به ډیر خرابې شي
مننه سپېڅل په بدیل کښت باندې وړاندې په خبرونه کې به هم خبرې کوو خو دې وی خبرې د وضاحت لپاره چې کښت د کوکنار طالبان سم دستي لمین زنوری په دې اړه ما د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو د وزارت د ویان عبدالنافع ټاکور نظر پوښتو په دې اړه مې په خاص ډول همدغه پوښتنه ترې وکړه چې دا د ښاغلي ټاکور خبرې په دې خبرونه کې وړاندې کوو
لکه څنګه چې تاسو ته معلومات د امیر المؤمنین پرمان د مواد مخدرو په اړوند نشر شو چې د غل مخې نور هیوادوال نسی کولای چې دغه کوکنارو کښته وکوي یو زاحت باید ورکما غدا چې کوم حاصلات چې ل تر اوسه پوری یا تاریخ پراته دی یا حاصلات کوکنارو اوس راټولېږي نو هغه باندې بندیز نشته بندیز یوازې په دې دا چې په آینده کې څوک به کرلای نشي او څوک به کاروبار په آینده کې نشي کولای هم په کاروبار بندیز دا او هم په کرکیله نو که څوک کوم دا د کوکنارو په هلمند او په بازي ولایتونو کې د تریاکو عمل نه روان ده په هغه باندې څوم بندیز نشته او کوم مشکل موږ نو ورته ایجادو بل موږ په دې باندې د افغانستان د اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت د مواد مخدرو معاینت په دې باندې عملا لګیا ده چې څنګه د دې بدیل پیدا کړي له نړیوالو سره له څنګه یو تفاهم ته ورسیږي چې د دې په ایواز کې څنګه څه بدیل پیدا کړي په مجموع کې لدې مواد مخدرو هر رنګ غټه د افغانستان اسلامي امارت په آینده کې منع اعلان کړی دی
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور چې د فرمان په اړه وضاحت ورکو او ویل چې سم دستي نه تطبیقيږي یعنی د سګنی کال حاصلات کروندګر اخیستلای شي مایر صاحب ستاسو په نظر په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت د نړیوالو تربندیزونو لاندې دی د دې لپاره چې د طالبانو حکومت خلکو سره اقتصادي نظر مرسته وکړي شي او یا دا چې نړیوال په مستقیم ډول له کاروانګرو سره مستقیم مرسته وکړي دا امکان څومره دی په داسې حال کې چې تقریبا ټول سرچینې مالی سرچینې پر طالبانو باندې دي
بله د مسله د سره چې کچېره مخدره مواد یو چالش وي خدای مشترک چالش ده د افغانانو او د نړۍ نو چې کله طالبان امارت اسلامي دې پکله تصمیم نیسي یعنی په ګټه کې د نړۍ امر سره شامل ده په دې کې نو یعنی کچېره مو بدیل دې ته پیدا کوو د یو بدیل حمایوي سیاست ده دا حمایوي سیاست خو داسې نه ده چې ثنا باید د امارات د طرفه وي یعنې دې بدل کې نړۍ څه کوي ځکه کچېرې دا مخدره مواد ضررونه لري خو اویا اتیا فیصده دا د باندې هغه کېږي استفاده کېږي په دې کې شک نشته چې کوم ځای کې تولیدېږي اصلي ورته ضرر هغه هم کېدای شي یعنې د حمایت مسله یعنې دا کېدای شي نړیوال وي دې نتیجه مونږ راتلونکي څو میاشتې کې وګورو یو بل مسله چې دا د بدیل مسله چې یادېږي کنه یو خو د حمایت مسله ده یو بل مسله د مخدره مواد د قانون مند کېدو بخصوص د تریاکو د دې د قانون مند کېدو موضوع چې نه پېښومه د هغه پورې به عملي وي د هېواد قدرت پورې ربط لري
مایر صاحب بخښنه غواړم د طالبانو په فرمان کې دا په واضح ډول ویل شوی دی چې د هیڅ ډول حتی د 400 نورو نشئی موادو هم د مخنیوي خبره شوې ده نو بیا څنګه هغه شرعي لار ورته برابرېدلای شي چې د یو بدیل کښت په توګه همدا کوکنار قانون منشي
مسله دا څه ده چې دا ډېر حقوقي مسایل دي چې د یو واضح قدرت پورې رابط لري د مثال په ډول په امریکا کې یوازې پیپسي په کال کې 2000 کسان وژني دا هغه رقم ده چې هیڅ خارجي دشمن تر اوسه پورې امریکا ته دومره ضرر نه رسولی یا که چیرې په غرب کې د الکول مسله یاد شي چې خطرناکترین او وژون کې یو پدیده ده چې نړیوال هم پیپسی او هم شراب یا الکول د آزاد ته تجارتي بوده ورکړی حال ده چې دغه ضررونه ټول زیات دي که چیرې تریاکو مسله تراشو یو دو مورد دی خطرناک دی چې پیروین تبدیلی که زیر نشه ای مواد چه ده مثبت عباد لری ولی پا دی نقطه بانده فکر نکیگی دی کنترول لانده بمی خب هر حال باید وایو چه یعنی کچیر دغه توانایی پیوبل حواد که ده حاصل خیزی مسئله وی زد پا دی بانده مطمئنیم چه اگوی قانون من که و دکه دوی دقیقه این خطرناک مسئله قانون من کردیم یعنی در کل کچیر د بدیل مسئله یاد چی در دو طریقه ممکن دیو حمایوی سیاست او یو بل هم در قانون من که دو مسئله چی گره اغا نفیده تا دیر اندازه فوری
منانا سپای صاحب ستاسو په نظر د کروانگرو لپاره بدیل کخت مناسب تر طول مناسب کم بوتای دای
تا فکر کامه چه در کوکنارو بدیل بدیر سخت وی کچیر تا منگا لکه او لکه خودگذری و انعطاف و نکیو یقین کولای شي په خپل لکه انعطاف کو دو سره بیا دې بریز مثلا زعفران او سیدی خو زما یو خبره ده د مخینی دوست مل مثلا خوښه شو چې کچې ته موږ د دې یو حمایوي سیاست لا را خپل کو اوس دلته الحمد اسلامي امارات تقریبا واکمن ده صلح تامین ده او هر فرمان چې صادري هغه تطبیقیږي کدی د یو کارو کې مثلا په ترکیه کې اوس کوګنار کرل کیږي هغه کوګنار د ځینو ادبیو لپاره دغه نه ګټه پورته کیږي مثلا موږ په جنوبی امریکا کې کوګنار کرل کیږي هغه نه د دانشتي موادو د ادبیو د چیچ په اړه کې د نور د تولید کې دغه نه ګټه پورته کیږي یو څه وخت مخکې کا تاسو یو اوازا ورېدلې افغانستان کې دی او فکر د کانادا سره لري سره د چا سره د چرچو د تولید په اړه کې قرارداد امضا کی نو زه فکر کوم چې د اسلامي امارات په دې خبرو باندې فکر وکړي نو دا به ډیر یو ښه کار وي دا به د دیقان لاس نیونه وي او دیقان اقتصاد څه چې د ملي د دولت اقتصاد لپاره باندې راټه ګټوري چې موږ تولید یو چا د لپاره وکړو هغه وخت د غنډې جوړ کی او ځینې مراتب
استاد صاحب
دوه مسله دا ده چې
خاطر سره دا خبره وکړي
چې ترخه موږ دا د یقین خپل حمایت هغه بدای سبب چې موږ د دې لپاره بدیل کړ یعنی د قانون لپاره سبسیدی یا کاهش در ارزش یا د تخفیف د یقین او تورکو د تولیدي توکي تهیه کو او د دې محصولات په خبره واخلو مثلا د زعفرانو لپاره چې وکړو که ما چې ټول برابر کوو د خاندې تولیدي ټوکی پلاس ورکو مثلا هنګ وو د لپاره
تولیدی ټول کې په ارزان قیمت د اخیرو تور کو په خې قیمت دا واخلو زه فکر کوم دا دوم الټرناتیو چې د دالک بل سخت دی ولیکن دا به ډیر دوامدار وي او سستینبل وي د اخیرو د پاره باندې ډیر عمر د پاره کار وکړي
په تیرو دوه لسیزو کې لږ تر لږه لس کاله مخکې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د جمهوری ریاست پر مهال ډیره زیاته هڅه وشوله هم له دننه نه او هم له بهر نه ډیره زیاته هڅه وشوله چې د افغانستان کوکنار قانوني کړی او حتی یوې نړیوالې مؤسسې په نړیواله ټولنه کې هڅه وکړه چې دا قانوني کړی مګر داسې ښکاري چې دغه اندازه د تولید د کوکنارو د افغانستان دومره ده چې نړیوالې نشي څارلی او کنټرولولی او په افغانستان کې هم حکومتونه ټول کمزوري وو غو نشوي کولای چې پر دې باندې څار ولري ځکه اوغوز لخ نه کچې د دې قانون من کولو ته اجازه ورکړي مګر کرا شو بیرته د بدیل کښت موضوع ته تاسو یادونه وکړه چې بزګرانو ته کېدای شي چې سبسیدګانی ورکړل شي یا ځینې امتیازات ورکړل شي دا ستاسو مقصد دا دی چې د طالبانو حکومت ورکړي او کناډیواله ټولنه د پښتنه ځکه کومه چې د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په افغانستان کې د یو منظم اقتصادي سیستم چې هیواد اداره کړي د دې په جوړولو نه دی بریالي شوی نو دا به څنګه له دې کارونګرو سره په دې ډول مرسته کوي
په لاندې توګه یادونه وکړم چې د کلیسیا په وخت کې تاسو یادونه وکړي چې دغه د قانون مندي په اړه کې ځینې هڅې روانې وي په ځینې مجلسو کې ما په شرکت وک دا غي یوازینی نگرانی دا و چې د کرزی صاحب په وخت کې شپږ سلنه د افغانستان خاوره د دې په واک کې نه و نو دې بڅن کولای و چې دغه منطقو کې کوګنار تولیدي او دې به دغه عربه خبره کنټرول لاندې ونیسي او هغه وکړي دا مسله زه فکر کوم دا مسله اوس ته طالبانو په وخت کې د حال ده طالبان سل په سل کنټرول لدی او تقریبا خپل کنټرول ساتل شي دومره مسله چې د یقینو په اعتبار باندې بدیل به څوک برابر کی ګوره دا د افغانستان په اسلامي امارت فرض ده فرض چې د دهقان غږ خپل باید واوري او دا چې موږ نورو مؤسسو ته لاس د ګډای وړاندې کوو دا کوو یا هغه کوو نو هغه په هغه من په صورت کې کیږي چې د دولت حمایت د دهقان سره وي او د دهقان غږ واوري او د دهقان غږ نړیوالو ته سره شریک شي دهقان باید تولیدی توکو ته لاسرسی ولري دهقان باید خپل مارکیټ ته لاسرسی ولري دهقان باید د خپل نباتاتو حفاظتي ځینو توکو ته لاسرسی ولري
تر مننه نه سپېڅل
چې دا نوی نو زه فکر کوم د کوګنارو بندول دا به هیڅ نتیجه ورنه کی غیر د خپل دهقان لاس پرې کی او اقتصادي د باندې
مننه د خبرونه پورسته یو څو دقیقو کیو دا خبرې سره رنګاړو مایر صاحب د طالبان نو حکومت د کوکنارو د کاروانګرو د اقتصادي سقوط مخه څنګه نیولای شي په کوم لارو
مخه صافي څه ویلې چې دا افغانستان ته اشاره وکړه چې د دې د منطق د کوکنارو د اواید دومره ده چې د فاصله د نورمال یا د غنه مو دی ورجوې د سره ډیره زیاتره د اواید ځکه د یو برابر دوه برابر نه د لس برابر لس ګونو برابر د دې اواید ډیر راځي د اقتصادي نگاه چې کچېره یو شی ثابت نه وي او کال په کال فصل په فصل نه وي دې ته کاذب وایي یعنی روحیه خرابوي یت کان مثلا په یو کښ ځان کارو چې تر ترکتور په واخلي په دوام ځل لپاره د روی هغه کچېره غنم وکړي دوی هغه مواد خوراک نشي اماده کولای یره د یو کاذب پښت جوړي خو په هر حال دا تاسو څنګه نیول شوی ته حتما د تا برنامه ده او دا مشترک مسولیت نه تنها د امارات بلکې د نړۍ هم ده او حتما د ته یو برنامه شته او راتلونکي به د نتیجه ان شاء الله وګورو
ډیر زیاته مننه مخکې لدی چې د خبرونه پایتر ورسو د هلمند ولایت د یو کاروانګر غږ هم اورو
اورور کوم فریګر چې فارون سوي دا کوم فرمان صادر سو شنور هر نشه ای توکې په افغانستان کې بند جمع کوکنار او ټابلیټ کا او شراب او دا شنور چرس د دې سره قیامتونه شاید لوړ سي یا بل وړ سي وي او نور بن وړ سي یو ځنه شې چې د افغانستان بزګران د کښت مروج ساتي یا مروج ساتلې دي د دې عاید یو څل وړ د تر نور کښتو کله د کومه خاصه ګټه نه ورته کوي تنه یو مثال زه په غنمو کې تا توه مزه هلمند کې بزګر یو جریب مخ څخه د د غنمو حاصل 40000 یا 50000 افغانۍ راټولې تاریا کې دا رقم 20000 او 30000 افغانۍ ده. نو باندې زم خوشاله يم چې باندې خو پریکړه سه ده خو چې بدیلې پیدا سوی وای لا به خوای نو چې دا بوټي بیا چا نه کړلای نو بندواله سم خبر ده پر ځای پریکړه ده. طبعا ډیر ځوانان په افغانستان کې هم دغه نشوي توکو باندې روزي سوي دي چې اوس نه په شپخانو کې ځایږي او نه په هسپتالو کې ځایږي نه هم تداوی کیږي. نو سم پریکړه سه ده ګور به څه کېږي خو چې بدیلې پیدا سي ډیر به خي.
د هلمند ولایت یو کاروانګر و چې د نوم نه خودلو په شرط له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خبرونه له میلمنو د کابل پوهنتون د کرنې د پوهنځي له استاد ذکر الله ساپی او د سیاسي چارو له کارپو محمد داود